السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. ولی ها میرزاده ما د مشال ریډیو د ماسپخین درو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه نیزې خبرونې سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. خو اول خبرونه له نجیبا مراورو.
د کورمه سوداګرو احتجاج ختم کړو د خرلاسو لار خلاصو شوې ده. افغانستان د چابهار بندر لارې د سوداګرۍ د زیاتولو پلان لري او ایران وایي د وروستي مظاهرو پر مهال د مظاهره کوونکو سلطنه مشران نیولې ده. د خبرونو تفصیل په کورمه کې ځایي سوداګرو، ترانسپورټرانو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو. دوی په سیمه کې د ځایي انتظامیه لخوا د بې ځایه ځورولو خلاف د احتجاج په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره تړلې وه او په ټرمینل کار بندیز اعلان کړو. تیره شپه له مشال لډیو سره په خبرو کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د ټولنې مشر عابد خټک ویل د هړتال په سیمه کې د پوز د یو مشر بریګیډیر نجف عباس سره له مذاکرات وروسته ختم کړل.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جایز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حالت ټریټ کیږي مونږ وتاو سره مو ما غرنګ رعایت کو او ان شاء الله تعالی کار تاسو هغه کې کولاو کې.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې پر مټ لرونکو گاډو ته د پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي، د چیکینګ په عمل کې د توندې راوصل شي او په پوله د تجارتي ټرمینلونو سهولت ورکړل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمیر تعلیمي او پرمختیايي منصوبو اعلان کړی دی. تیر ورځ په مټه سوات کې د ښځو لپاره د شناختی کارډونو د یو مرکز د پرانیستې دستورې ته په وینا کې وزیر اعلی وویل چې په ملک کې اقتصادي ستونزې په ختمې دوري.
انجینئرنگ یونیورسٹی په کابل کې به ان شاء الله جوړی کی داغه سره سره وومن یونیورسٹی دا ډینټل کالج دی ان شاء الله شپک کالجونه به ان شاء الله په سوات کې جوړی د مټه هسپتال اپګریډ شوی دی.
بلخوا ځایي ولسوایي چې په تیرو 15 میاشتو کې سوات ته د وزیر اعلی پنځمه دوره ده او هر دوره کې هغه دا ډول اعلانونه کوي خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. د پاکستان په پارلیمنت کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په درېمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تیره ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. تیره شپه مشال لډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ داسې وویل
په هر جمعه د ملک په ټولو ضلعو کې به جلسې او جلوسونه نو په دې کې د ایم پي او نون لیګ او پیپلس پارټي دا ژمنه وکړه، دا پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کړو.
اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي او وایي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې ټګي برګي شو. حکومتي لوري او د انتخاباتو کمیسیون وایي هغه ټاکنې رڼې وي. عمران خان هم په وار وار ویلي چې د استعفا ورکولو سوال نه پیدا کیږي. په تهران کې د افغانستان سفیر وایي چې هیواد د چابهار د بندر لاره د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. عبدالغفور لیوال پرون مشال لډیو ته په مرکه کې ویل چې د چابهار بندر دوه برخې د سوداګریزو مالونو د لیګ درا لیګ لپاره تیاری شوې دي. د مسولینو په ژبه دا بندر کولای شي چې هر کال شاوخوا 1 میلیون ټن تجارتي مالونه انتقال کړي. د ایران د خبري اژانس سرنا په حواله د افغانستان لک تر لګ 168 تجارتي کمپنیانې د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره رجستر شوي خو یوازې 2.5 اوسمهال فعالیت کوي. د افغانستان حکومت رسمن د فبروري په میاشت کې د چابهار د بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لیږدولو پیل وکړ. د چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره تجارتي مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. د دې بندر جوړولو کار په 2016 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 500 میلیون ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. هغه وویل تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کاوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړ جاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو دوه خونړۍ بریدونه وکړل له دې ډلې سره خبرې لغوه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په داسې وخت کې له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې یادې ډلې تیر شنبه د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان کیوین کینګ او تیموتی ویکس له شاوخوا درې کلن باندې وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دغو استادانو د ازادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي له زندانه خوشې کړل او ویل چې د سولې په خاطر دا کار کړی. د ایران عدلی پخلی کړی چې په هغه هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو سل مبینه مشران په ټولنه کې د ناقرارۍ د خورولو په تور نیول شوي دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2018 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او د نرخونو د لوړوالي پر ضد وخت نا وخت مظاهرې کیږي، خو رپورټونه وایي چې دا وار د ایران رژیم د پخوا پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی دی. د یو شمېر رپورټونو په حواله د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینو کسانو ته حتی د مرګ سزا هم ورکول کېدای شي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د ځپل شوو شمېر کم خبروي. دا وار رژیم په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګولی چې د وضعیت په اړه د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون او له ایرانه بهر د بشري حقونو د ملاتړ ادارې اټکل کوي چې ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي، زخمي شوي او د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ایران حکومت د نومبر په 15مه پر تیلو د محدودیت اعلان وکړ. له هغې راهیسې رپورټونه وایي چې اعتراضونو د ایران سلو ښارونو ته لاره موندلې ده. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه وزارت احمد الله د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ نوي پیسې او 200 روپۍ نوي پیسې. یو ایرو 101 روپۍ شل پیسې او 101 روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د کورمې په خرلاسو کې تاجرانو او کسٹم کلیرن ایجنټانو له پوست سره تر مذاکراتو پس د بې ځایه زورول کېدو خلاف خپل احتجاج ختم کړي. دوی وایي باید حکومت تاجرانو ته سهولتونه ورکړي.
حکومت وقت میں ریکویسٹ کا اچھی ارادہ پکوڑی پکوڑے پکوڑے پدری آلوڑی سی.
د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرد حکومت ضد احتجاج دریم پړاو پیل شوی، خو په تیرو دوو مرحلو کې د اپوزیشن ګوندونو ګډون کم وو. د وجوهاتو په اړه د سیاسي چارو یو شنن کې وای
نو ماته ښکاري دا پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې د خپل حالاتو ته ګوري روز پر روز. کدی باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نزان لګلري کی.
ونی ز خبرونه سروې کې له پیښور د یوې بلاګرې او بلاګرې انزه خان سره خبرې لرو.
خپل بهاري چاته په خبر یاد راځي ادا ته غوې زمو ویډیو غانې ګوري او کارخانه مارکیټ ورته یاځي هغه تخپل ټایم یاد شي. اولسو لایک پروموټینګ ټوریزم.
دویمه ونی ز خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د کورمه په خر لاسو کې بیګا تاجرانو، ترانسپورټرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو له پوځي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړ. احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه مرکزی لار د شروع د ورځې راهیسې تړلې وه. احتجاج کوونکو مشران وایي پوځ ورته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به پوره او مسلې به حل شي. دوی غوښتنه لري چې د تورخم په ګډون افغانستان ته تلونکو نورو لارو باندې نافذ قوانین دي د خر لاسو لارې لپاره هم جوړ کړل شي. دوی دا غوښتنه هم لري چې په خر لاسو ټرمینل د پوځي سرتیرو لخوا تنګول دی بند کړل شي. بلخوا پوځ په دې اړه رسنو ته څه نه دی ویلي. نور تفصیل له طارق اورگزی نه اورو.
د کورمې په خرلاسو کې د جمعې په ماسپخین تاجرانو، ترانسپورټرانو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د خپلو غوښتنو او هغلته په تجارتي ټرمینل د بې ځایه تنګولو او سختي په رد عمل کې شروع کړی خپل احتجاج ختم کړو. احتجاج کوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرکزی لار له چشمې تړلې وه او په ټرمینل یې له کاره تر انکار وروسته ټولې تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرولې وې، خو اوس دا هر څه یو ځلې بیا بحال شوی دی. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیه مشر محمد عابد خان خټک وای بیګا د تاجرانو یو وفد د ضلع د پوز مشر له بریګیډیر نجف عباس سره مذاکرات وکړل چې بګی د هغه لخوا غوښتنې او د راپې خوستونزو د حل کېدو ژمنه ورسره تر کېدو وروسته دوی د احتجاج د ختمېدو فیصله وکړه.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جایز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حالت ټریټ کیږي مونږ تاسو سره مو ما غرنګ رعایت کوو او ان شاء الله تعالی کار تاسو
د یاد اتحادی مشر په خبره د دوی بنیادی غوښتنې دا دي چې د خلاصو په تجارتي ټرمینل د گاړو چڼیس عمل له تیزولو سره په روډ پرمټ گاړو باندې پاکستان ته د روړېدو بندیز لري کړی شي او بل دا چې د ملک نورو ټرمینلو په شان هغلته هم تاجرانو ته سهولتونه ورکړي. د خلاصو ځای مشر او تاجر سید نبی حسین وای هغلته په پرمټي گاړي کې له افغانستانه سامان پر راوړلو له اتو میاشتو بندیز دی، خو په نورو ځایونو کې داسې هیڅ خبره نشته. نو دغه بد سلوک دوی احتجاج ته مجبور کړل.
غلام خان گاڑی کروشی هغه بن کیا لوڈ ان لوڈ کیږي، پشاور کیا لوڈ ان لوڈ کیږي، پندرہ دن هغه سور سرائی پنجاب ته اتلای شي او معیار می پرچی نه بیا هغه واپس تو ریټرن کوي او هغه گاڑی بیا وو خامخا هغه لوڈنگ وکړو او یې لوڈ کیا لوی لوڈ کو یا هټه لوڈ کا هغه موږ بدر تروشی می دلته نه پریږي. په غلام خان ان سره دا تو هم ان سره
په پړچینار کې د تاجرانو اتحادی مشر حاجی مصائب حسین وای کپو په خبر عمل وکړو او په پرمټي گاړو بندیز له اوچتولو سره هغلته تاجرانو ته سهولتونه ورکړل. نو دا به نه یوازې دا چې د دوی اقتصاد ښه کړي بلکې د ملک په ګټه به هم تمام شي.
تقریبا 70-80 ګوډي ترلو اوس تقریبا اندا 15 ګوډي چې مخمو حکومت یې وخت نه دا ریکوست کوو چې را دا کوم ګوډي څه کوي لکه په ترخم چې چی په کورې په دغیالو شي چې په غولا خو چی په کورې په دغیالو شي موږ دوی ته دا ریکوست کوو چې را دا تاسو غلط کوو نه دا موږ سره یو تاسو مونږ مهرباني وکړئ دا کار ته دغه اجنه به موږ کوربور خشي او پاکستان کوربور بخشي.
په دغه اړه د پوز دریس تر اوسه مخیتنه درغله. لکور می د افغانستان مختلفو سیمو ته پنځه لارې تللی دي، خو په هغو کې پر دغه وخت هلته یوازې د خلاصو په لار تجارت روان دی. په 2013 کال کې د خلاصو تجارتي ټرمینل ته جوړېدو وروسته د تری منګل، شرکو، بوډکی او شهیدانو ډنډ لارې حکومت تړلې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږ یاست. چین د امریکا له لورې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژو کې د درغلو تورونه ناسم بللي او وای واشنگتن خپل سیاسي ترجیحات په پام کې نیولې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د چین سفیر کړې ده. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی الیس ویلز ویلیو چې د سی پیک پروژو ګټه به پاکستان ته نه بلکې بیجینګ ته رسیږي. د اقتصاد او اقتصادي او سیمه ایزو چارو پوهان وای دا ډیره لویه پروژه ده او د دې اثرات به په نړۍ او سیمه باندې وي. تفصیل ګلایاز را کوي.
په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو ژین د امریکا هغه خبره رد کړې چې وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژو کې درغلي کیږي. نوموړي ویل چې باید امریکا په دې لړ کې له احتیاطه کار واخلي. د چین سفیر پرون په اسلام آباد کې د سی پیک میډیا پنځمې غونډې ته په وینا کې ویل چې د امریکا لوړپوري چارواکي ایس ویلز د ناسمو معلوماتو پر اساس خبرې کړي. د پاکستان لپاره د چین سفیر دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیالي ایس ویلز په واشنگټن کې په یو کانفرنس کې اسلام آباد ته وړاندیز ورکړ چې د سی پیک پر ځای دي د امریکا سوداګرۍ بیلګې په پام کې ونیسي. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړې چې له چین سره د لوو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره یې په راتلونکي کې د خپل هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدی شي. د دوی په خبره د چین پاکستان اقتصادي راهداري د شپېته ارب ډالرو پروژې به یوازې بیجنګ په ګټه تمامې شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی مشال ډېر ویل چې د سی پیک په اړه د امریکا اعتراضاتو دوه وجوهات دي. لومړی په دې کې درغلې دي.
امریکن وزارت کی بھی آگاہ جیو پولیٹیکل یا جیو اکنامک تھی یعنی پاکستان اور چین منس کے سی پیک پر اڑ باندھے اس میں ہم اڑی کی آگے باندھے وہاں کے اخراجات بھی بولے جائیں گے اتنی خبر بھی دے رہے اتنی خبر
اکرام ہوتی زیادہ کڑا سی پیک دا پاکستان لپارا گٹبر دے. امریکا او دا اروپائی ٹولن ڈیرو ہے وادن دا چین دا پروژا او دا سیمئیزو بنیادی ڈانچو لپارا دا چین پا پورونو نیوکی کڑی او خبرداری ورکڑی چې دا چین دا کار با یو شمیر پرمختئی ہے وادن تر پورونو دا سی لاندی کڑی چه ہس گلبئی پری نکڑی. خو پا اسلام آباد کے دا چین سفیر دا خبرہ رت کڑی دا پا پی خبر کی دا سیمئیز چارو پوہ اجاز خٹک بیا مشال اڑی تو بی چه پا نڑیوالو اڑکو کی ارو مرو دا سی خبری رامنس تکی گی.
چین کافی حد پورے انٹرنیشنلی امریکی کا امریکی سے کم بالا حیثیت دے اگلے پار یہ اہم چیلنج دے سوے دے اور بھی اس لیے کہ چین کم جائے کہ مخصوصی امریکی بال تک کنسرن اس سی پیک پاکستان دے بارے سم رکھ دے بدے کا بدل بہت پاکستان کے دن نہ ہم دے بارے سے ریزرویشن مستاصل نہ خلق پر کوئی چیز ڈاٹر پشیرے سے نہ خلق کوئی چیز دایو بل سے سے دے کالونیز میں آیو بدل دی بیٹھے کو لازمی خبر دا سی دی کی بڑی دنیا دے نور ملک نو دلچسپی.
اجاز خټک ویل چې د دې پروژو ارزښت ډیر زیات دی او دا په سیمایزو او نړیوالو چارو ډیر زیات اثرات پرې باسلی شي. پوهان وایي د سی پیک په اړه په هیواد کې دننه هم ډیری نیوکې شوې دي او په دې پروژو کې ډیری خبرې پټې ساتل شوې دي چې له وجې ابهام موجود دی. د دوی په خبره په دغو پروژو په قومي اسمبلی او سینټ کې بحث سره منفي پروپاګاندا ختمې دي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جمعیت العلماء اسلام پی په مشر حکومت ضد احتجاج ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. د نوې پریکړې له مخې به هر جمعه د حکومت پر ضد د ضلعو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. قسم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال او له هغه وروسته د سړکونو تړلو په وخت د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند زیاتره کارکنان وو، خو پرون په شوو مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړو هم پراخ ګډون کړی و. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د اپوزیشن نورو ګوندونو د احتجاج په لومړی او دوو پړاوونو کې داسې ګډون ولې نه وکړي لکه اوس چې کوي.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي او میګون ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی و. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار سوې چې په اسلام آباد کې به د دیارلس ورځني پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډي ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع وسې په هر جمعه باندې په دمر په ټولو زلو کې به جلسې او جلوسونه نو په دې کې د ایم پی او نون لیگ او پیپلز پارټي د ژمنه وکړه د پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړی او دوو پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چې د د پوینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن پخپله کړې و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شوی وو دا د مولانا صاحب د خپل کونسل یا هغوی چې د مجلس شورا وایي د مجلس شورا په وینا باندې هغوی دا احتجاج شروع کړی وو، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته مونږ پوزیشن کې وو او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زمونږ هم ده، مونږ مختلف پارټیز وو په دې پوزیشن کې، مونږ کې رایټ کسان هم شته ده، لیفت کسان هم شته دي، زمونږ خپل منشور دی، خپله نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځانګړي توګه د اپوزیشن دوه تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نشکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون چې د خپل حالات ته ګوري روز پر روز، کدی باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نزان لګلري کی. نو ما تخکاری چې دا دوه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دي او د روزه په حساب باندې خپل پالیسیان چې دی هغه ټاکی لګیا دي.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلی د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې د پوځ له لاسوهنې پرته انتخابات وسی. خو تحریک انصاف دا تور دوي چې ګواکې پوځ له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه. دوی وایي د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سواد دورې پر مهال ویلي چې د دې سیمې د پرمختګ لپاره یو شمیر ترقیاتي کارونه روان دي او ولس ته به ډېر زر یو شمیر اسانتیاوې ورکړي. دوی وایي په سواد کې به تعلیمي ادارې، هسپتالونه او سړکونه جوړوي، خو د سواد ولس بیا وایي حکومت په تېرو وختونو کې داسې قسمه ډېرې ژمنې کړې خو عملي شکل یې ورته نه دی ورکړی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سوات مټه کې د ښځو لپاره د شناختي کارت جوړولو ځای پرانستی دستوري ته وینا کې ویل چې دوی ته په ملک کې معاشي ستونزې را مخامخ وي، ولی اوس په هغې باندې قابو موندی شوی دی او ټول ملک کې د ولس ښېګڼې لپاره کارونه روان کړی شوي دي. دوی ویل چې سوات کې د ولس لپاره یو شمېر لوی پروژې روانې دي او دوی مقصد ولس ته اسانتیاګانې ورکول دي.
یونیورسٹی دا ڈینٹل کالج دے ان شاء اللہ پہ جون جولائی کے باغم آپریشنل کو اور داغے سر سر دے بنگور سٹی دے ابو چکا مسئلہ 8.5 ارب اگم ما ایشین ڈیولپمنٹ بینک سر خبر کری دے پائے کی مورا چولے دے شپک کا لجون بات ان شاء اللہ پسواد کی جوڑی دا مٹ ہسپتال اپ گریڈ شہر روان بجٹ کی بعد ہر ضلع دا پر یو یو میگا پروجیکٹ اچو.
په دغه مهال د سوات سره تعلق لرونکي مرکزی حکومت مواصلات وزیر مراد سعید هم په سوات کې د ترقیاتی کارونو ذکر وکړو او د مرکزی حکومت پروژو تفصیلی وړاندې کړو.
په یو یو صوبایي حلقه صرف کوم چې کم ټینډرې روانې دي، په هر صوبایي حلقه باندې 40-40 کروڑ روپۍ سیم د لارو کوڅورو لپاره، 40-40 کروڑ روپۍ سیم د وټورو لپاره، 40-40 کروڑ روپۍ د وډیو روډونو لپاره، او د هغې سره سره کم زموندا مین روډ چې مټی تر اغله کمل په طرف باندې په دې کې د ګیس تا کار مکمل شي. وزیر اعلی صاحب دا غي منظوري ورکړي ده د هغه شموزونه والا د مټی پوره او د دې ځای نه والا پر شور پوره او د شور نه بیا رګټ په اوچاره پوره دا ټول سړک چې کم دی دا منظور شوی دی.
د وزیر اعلی محمود خان په تفصیلي وینا زی خبریال سید الرحمن وای چې 15 میاشتو کې د وزیر اعلی سواد ته دغه 15مه دوره ده، ولی تر دې د ماولسته عملی ترقیاتي کارونه په نظر ناراضي.
زما په خیال کم د اعلانات چې دینو دا د هغه پوره بده باندې مون خلک یقین نشو کولای تر سو پوره چې د عملی جامه غوستل شي نه. یو د غټو وجه دا هم ده کوم ګورو د ملکن ډیویژن د ټول نغټ هسپتال لې دلته ګوري سټی سکین مشینان خراب دي، دلته چې دینو د ایکس ری مشینان خراب دي، دغه شن کروډونه دي، نو د روډونه د ملم جبی روډ دی، د کلام روډ دی، دوی چې پای باندې 80% کار مکمل شوی دی خو تر اوسه پورې هغه نه دی شوی. نو سړی په دې باندې نشي ویلی چې په تیر 15 میاشتو کې د خلکو چې څنګه امیدونه وو چې یکدم بدلته وزیر اعلی راشي، یو وفاقي غټ غټ وزارتونه رالل، دلته به شیدنو یو لویه تبدیلی راشي، نو هغه تبدیلی تر اوسه پورې د خلکو ته په نظر نه راغلی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان به دوه ورځنۍ د سوات په دوره کې بیلابیلو ځایونو کې د ترقیاتي کارونو پرانستی کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو کمیټې د دې پاړه د وضاحت غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت څنګه د سهیل ایاس په نوم داسې کس ته نوکری ورکړې وه چې پر ماشومانو جنسي تیری پرې ثابت شوی و. سهیل ایاس هغه کس دی چې تېره اونۍ د راولپنډۍ پولیسو نیولې او د منلې چې تر 150 له زیاتو ماشومانو باندې جنسي تیری کړی دی. د کس د خیبر پښتونخوا له حکومت سره د سلاکار په توګه کار کړی و. اوس پښتنه داده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر لوړو چوکیو څنګه خلک ګماري. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه په دې اړه وضاحت غوښتی دی چې څنګه یې یو مجرم ته نوکری ورکړې وه. یا د کمیټې د غوښتنه د نومبر پر 2 د پیپلز ګوند د مخکښ سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې سوي غونډه کې کړې ده. د کمیټې په غونډه کې پر دې خبره حیرانتیا شودل سوي ده چې څنګه یو مجرم ثابت سوي کسته د حکومت د سلاکار دنده ورکړل سوي وه. دا له هغه وروسته ده چې د راولپنډۍ پولیسو د نیولې کس سهیل ایاز په اړه یاد کمیټې ته خپل رپورټ وړاندې کړ. کمیټې پریکړه کړې چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے استازي به په دې اړه وضاحت وړاندې کوي چې دې کس ته څنګه اجازت ورکړل سوی و. کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې د نیول سوي کس د تعلیمي اسنادو او تجربو په اړه معلومات او هغه اشتهار دي هم ورته وړاندې کړل سي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر دې کس ته نوکری ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه داسې طریقه کار نه و چې د چا د ګمارلو پر وخت دی له هغه څخه د پولیسو ریکارډ هم واخیستل سي.
فرض کړئ سړی بهر بلکې چې تاسو هغه کړی د موږ سره خدای دې داسې تنظیم نه وي په کار د چې تاسو لیکي خو څه پورې خو تاسو فارم څه طریقه کار بنو چې هغه داسې کیسه د سیزونه کتل کېدل.
د عاطف خان ګوند تحریک انصاف له 2014 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی. له نوموړي مو پوښتل چې دوی کله د لوړو چوکیو لپاره خلک ګماري نو طریقه کار یې څه وي؟
د هر ډیپارټمنټ خپل خپل کاري خو خلک خدای چې دغه کوي چې خو اکیډمیک ریکارډ ګوري. نارملی خو چې کوم انټرویو کېږي یا چې کوم ټیسټ اخیستل کېږي نو هغه کې خو اکیډمیک ریکارډ او پروفیشنل کوالیفیکیشن او داغه چې سمارټي هغه کتل کیږي نارملی دغه پروسیجر.
دا مسله له هغه وروسته راپورته سوچې د راولپنډۍ پولیسو د نومبر پر 12 وویل د سهیل ایاز په نامه داسې کس نیولې دي چې پر 10 ماشومانو د جنسي تیری کولو اعتراف یې کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو د سینټ کمیټې ته ویل چې 46 کلن سهیل ایاز د نړۍ په 9 هیوادونو کې ګرځېدلی خو په برتانیا او ایټلی کې هم پرې له ماشومانو سره د جنسي تیری کولو تورونه ثابت سوي او سزا سوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د کتابونو قومي ادارې نېشنل بک فاونډېشن لخوا د خیبر په پوسټ ګریجویټ سرکاري کالج کې په اول ځل د کتابونو یو میله لګېدلې ده. د کتابونو په دغه میله یا بک فیر کې په ارزانه بیا درسي او نور معلوماتي کتابونه ترلاسه کیږي. دا چې دغه میلې ارزښت او مقصد څه دی په دې اړه نور تفصیل لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت په اړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو توای
الکانو پکې خو کافی انټرست واغسته. مون خپل لیبرری ته هم بکس واغسته خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو. نو دا یو داسې لکه ټیک ته ډیجیټل نه خو په کار چې بکس هم مونږ سټل هغه سره انوالو هغه سره ټچو نو هغه سره کې الکانو هم کافی دغه شو کړل خپل انټرست شو کړل مونږ. ها نو انشاءالله وزي دا به هر کال مونږ مینج کوو.
د نېشنل بک فاونډېشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
بک فیر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي او دلته چونکې ډسکاؤنٹ مونږ ورکو په ڈسکاؤنٹ ریټ باندې ملاوي بکس 40% پر مونږ ڈسکاؤنٹ ورکو اورال بکس باندې او دین علاوه منګه چې کوم ده په ټول صبح کې الحمدلله موږ سره موبایل بک شاپ ته منګه پر روټین ډیلی بیس باندې منګه دا بک شاپ ګرځي هر سکول ته هر کالج ته هر ادارې ته ایون چرته داسې پروګرام میږي ته منګه زو زمنګ مقصد هم دا چې زمنګ نوجوان نسل کی کتاب کلچر پروموټ
د دغه کالج زده کوونکی ذبیح الله اپریدی هم ځنې کتابونه اخیستي او د وای
ډیر اهم کتابونه دي هر قسم فلسفه والے کتابونه شته ساينسي کتابونه هم شته انګلیش کې دي اردو کې دي پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب اخستو ور سره ور سره د ساينس پلانټ بارکه بارني بارکه ما یو کتاب خرید کړم
د نېشنل بک فاونډيشن چارواکو ویل چې دوی به نورو قبایلي ضلعو ته هم ورزي او هلته به په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق پیدا کولو لپاره دغه سي میلې لګوي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
د مسپخین درې نیمې بجې او شوې لنډ خبرونه له نجیبا مې راوړو
په کورما کې ځایي سوداګرو ترانسپورټرانو د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی دی دوی د تیرې چار شنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړی او د احتجاج ترتیبونکي وایي د پوز له ژمنو وروسته احتجاج ختم کړی او لارې پرانیستې ده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمیر تعلیمي او پرمختیايي منصوبو اعلان وکړ نوموړي تیر ورځ په مټه کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې په ملک کې اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي خو د سیمې خلک وایي حکومت د تشیوادې نه کوي عملی ګامونه دې هم پورته کړي د پاکستان په پارلیمنت کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په دریمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي دا لړۍ تیر ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د چابهار بندر لارې د ترانزیت د زیاتولو پلان لري د مسؤلینو په ژبه دا بندر کولای شي چې هر کال شاوخوا 1 میلیون ټن تجارتي مالونه انتقال کړي د افغانستان حکومت رسمن د فبروري په میاشت کې د چابهار د بندر لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لیږدولو پیل وکړ د ایران عدلی پخلی کړی چې په هغه هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو ترتیبون کې سل مشران په دې تور نیولی چې په ټولنه کې ناقراری خپروي ایران دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینو کسانو ته حتی د مرګ سزا ورکول کېدای شي په ایران کې خلکو وروسته له هغې پر مظاهرو لاس پورې کړ چې حکومت پر تیلو محدودیتونه اعلان کړل د عراق په بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور کسان وژل شوي دي په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 340 ته پورته شوی دی
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل اوس په هفتوار پروګرام سروې کې له پیښوره د انزا خان سره خبرې واوري د ډیر وروسته بل او نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو راځي چې دوه خبرونه واورو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملی هم ارشاد هرکلی وایم نن را سره په پروگرام کې لپی خبره انزا خان میلمنه ده انزا د طب زده کوونکې ده او د پیښور ښار په کلتوري ارزښت وړې ویډیوګانې جوړوي او لیکنې هم کوي انزا یو بلاګر او بلاګر ده او د ژوند تیرولو په ښو تور طریقو باندې هم ویډیوګانې جوړوي ای سر زموږ رابطه شوې ده ورته ستړی مشی وایم السلام علیکم انزا
هلو السلام علیکم ملیحا څنګه یې تاسو
بالکل ټیک ټاک ډیره مهرباني انزا تاسو خپل څنګه یې بس نن سبا د یوټیوب او د انسټاګرام موده ده د انسټاګرام دور دی د یوټیوب دور دی نو زه د نیمه ګنټه چې د مونږ ستاسو سره به ستاسو د کارونو په اړه خبرې کوو نو انزا ول خو راته وایي چې په پیښور کې تاسو پاتې کیږي د کوم ځای سره تعلق ساتي او لږ شانتې د خپل بنیادي تعلیم په اړه راته معلومات راکړي چې څه سبق وایي
زه بیسیکلی یم د بنو پیښور کې آی ایم لیونګ ان حیات آباد سیچویټډ اوور هیر ما دلته ما خپل تعلیم ما میکسیمم 13 ایئرز باہر دبئی کے ما خپل ٹائم تیر کړی دی. زما پلار انجینئر دی او زه په خپل میډیکل سټوډنټ یم اینڈ بلاګر یم.
نو سنگ میډیکل سټوډنټ دکد طب سبق کافی گرانی هغه خو بالکل یو طرف ته، بیا د ولاګینګ او بلاګینګ دا نن سبا د دور تقاضا ده. او که څنګه ستاسو پام څنګه شو دې ته؟
بس ما دا سوچ کړو چې په خبر ډېر نیگیټیو امیج دی کنه انټرنیشنلی نیشنل لیول باندې، نو ما ویلې چې زه ولې د په خبر امیج امپروو نه کوم، ځکه چې د خلکو ډېر زیات غلط تاثرات چې په خبر کې ټیررزم کیږي، په خبر کې وومن چې دي دی سپریسډ، هغوی ته خپل حق نه ملاویږي. نو ما ویلې چې زه دا سټیپ والم، زه د په خبر فرسٹ فیمل بلاګر جوړ شم چې زه خلکو ته وښیم چې نو وومن آر ناٹ سپریسڈ، وومن آر امپاورڈ. پہ خبر کے ٹیررزم نہ پروموٹ کی گی، پہ خبر کے انسٹیڈ ٹورزم پروموٹ کی گی.
نو انزا لکتا سو دخا چکم خبر اتا سو کوی داتا سو پخپلو ویڈیو گانو یا لکلو کی سنگ دادے اکاسی کوی سنگ اتا سو خایا چنا خزو تخپل حق ملاوی گی او خزے پر مختل لی دی او بیا پا سیما کے چتا سو دا ترہ گرے زکرو کچی آغنیشتا پورم نسیما دانو دا ټول هر ستا سو څنګه خای
دا زما یوټیوب باندې چینل دی اټس انزا خان بلاګ، هغه باندې ما مختلف په خبر زیونه باندې ما خپل لایف سټایل باندې ویډیوز جوړ کړی دي، ما په کارخانو مارکیټ باندې ویډیو جوړ کړی دی، ما التن ویډیو جوړ دی، التن مې کسان خبر دی دي، التن مې شزونه خبر دی، التن انوایرمنټ ما خبر دی، التن تل یم، ما التن کې سړو مینس کې بلاګینګ کړی دی وداوت اني شیم وټ فل کانفیډنس. چا ما ته داسې نیگیٹو کامنٹس نے بھی پاس کری، چا ما ته داسه عجیبا خبره نه دی کړي. دی ٹریٹڈ می ود ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی اینڈ دس از پشتون کلچر. نو دا ما پروموٹ کړه دے، ما چې کوم خل بهاري چې چا ته په خبر یاد راځي ادا ته هغه زما ویډیو غانه ګوري او کارخانه مارکیټ ورته یاد شي، هغه تخپل ټایم یاد شي. اولسو لایک پروموټینګ ټوریزم.
صحیح. نو کارخانه مارکیټ خو یو مثال دی کنه چې تاسو وایال ته خوري رضاعت غنه غونه وینو، تاسو غبراوي دی نه لکه لک شانتی یری دی نه شروع کی؟
نہ جی، نہ نہ زه شروع کې بالکل هم نه یره دلم ځکه چې اټ هاز امپروووډ ا لاټ. اول کارخانو مارکیټ کې خو بدا سه لکه چې ډېر زیات امپروومنت شوی دی، دکانونه ډېر زیات پیفټ، سړکونه دي روټ ټوورډز کارخانو، الته کې دکانونه ډېر زیات پوش دي، الته کې ډېر زیات امپروومنټ راغلی.
ها ان سه یو تاسو پوه کوم لکه تاسو ته په خبر کې پاتې کیږي او داسې قتل کیږي چې خزه کله بازار ته وزي، نو اکثر خلک سړی به زیات کم ناری نه چې د سه یو نیمه خبره پکیو کی او خزه لګي خفه هم شي، نو د سه بد خبره یا د سه خراب خبره تاسو ته چا یا سه کمنټ ورکوله خو سینه دی شوی کنه چا در ته بد رد خونه دی ویلی؟
نه بالکل هم نه، چا ما ته بالکل هم بد مد نه دی ویلی. سنن تاریخ پورې ما ته دا څه خاص نه دی یاد چې ما ته چا دا سه نیگیټیو کمنټ پاس کړی یا سه. بینګ ا فرست فیمل بلاګر کنه instead the people from Peshawar dwi ma support kai the pe khawar ke different shizo different topics one is a video jod kam. Being a female in a male dominant society, خلق ډېر زیات زما هیلپ کوي، دے آر یو نو انکریجنګ می چې زه دا څه کارونه وکم او زه د خلکو ایمیج او د پیښور ایمیج ډېر پوزېټیولی وکم خلکو ته.
نو ان زه تاسو وی چې تاسو اولنې پښتنه ولاګر یا د سدا ویډیوګانې چې جوړوي او مختلفو سیمو ته ځي، نو تاسو ته پکتو تاسو وی چې ډېر ښه ردی عمل تاسو ته ملاو شو، خلک ډېر خوشاله شو او ایون تاسو وی چې سړی یا نارینه چې دی هغه هم تاسو ډېر مرسته کوي، تاسو ملاتړ کوي او تاسو ډېر مدد کوي. نو تپوس مې دا دی چې تاسو ته پکتو نور داسې جینا کې راوتی دي چې ولاګینګ کوي؟
او جی ډېر زیات زما په ولاګینګ کې کنه زما ټولو کې زیات چې کوم بیګیسټ اچیومنت دی کنه دات از پیپل بینګ انسپایرډ بای می. هغه خو چې کله زما ویډیوز ګوري هغه هغه یو جنون پیدا شي چې هغه هم خپل پوینټ اف ویو کې او خپل پرسپکټیو کې په خبرو خې خپل لایف سټایل باره کې ویډیو جوړ بل ټالنٹ مخ کې روالي. نو دا سه ډېر ځان جنګیانه دي، ناٹ فرام پېښور خاص خاص طور باندھے ڈیر سر جن کیا دی دے میسج می جے مونگ بلاگنگ کبل ڈیر چڑا کی گی کو زمونگ پیرنٹس طرف نے اجازت نہ دے سوسائٹی کے بس زمونگ خاندان والا بس وہی لوگ کیا کہیں گے نو دا ڈیر زیاد ایشو ای خلق ہوتا بعض خلق ہوتا دا ماتم شروع شروع کے ڈیر زیاد ایشوز او بس بات کے یوز ٹو شم اور ڈیر زیاد سپورٹ اس میں لاوی گی رہا
تھا سوائی اچھے تا سنا ڈیر خلق متاثر شو اور ڈیرو جینا کو تا سر رابطہ اکڑا تا سے پیغمونا میسیجون ام در تا اکڑل چی مونگا ہم دا سے کول غوارو خو زین محدودیتو ندی دا ایلا کبلا نشی کولی نو انزا زبدا تا پوسو کم تا سم دا مشکلاتو ذکرو کو دا سوشل میڈیا دور دے سوشل میڈیا یا ڈیر اوپن فورم دے او کلاو فورم دے او لکا ہر سا دا خلق مخامخی بیا یہ اکثر دا سے کتل کی گی چی پا سوشل میڈیا باندے بیا جینا کو تا پا خاص طور بان پختنو جینا کو تا دا ہم اجازت نی چی خپل تصویر ور کی یا خپل آئی ڈی جوڑا کی نو بیا پا دا سے محدودیتونو کی تاسو تا دسی سا مشکل نو ستاسو دا کور انیف ریاکشن یا رد عمل سو
ما چکل ولاگنگ شروع کرو نو دا فرسٹ پرسن آئی شیئرڈ دس ود واز مائی مدر زما امی ډیر زیات سپورټیو ده هغه مطلب اوپن مائنډډ ده خیر دي زمونږ فیملی هم ډیر زیات اوپن مائنډډ ده خو بیا هم دا سوال مونږ کې راشي چې لوګ کیا کہیں گے دستا خاندان والا دي دستا ماما ګان دي چاچا ګان دي خو بس وای درته ما خپل امی سره شیر کړو چې آی وانټ ٹو برنگ چینج ناٹ اونلی چیزا پہ خبر خل لیول باندھو خوم خل کو تا پاکستان خل لیول باندھو خوم انٹرنیشنلی ماخل امی سر ادا ڈسکشن کرے نو شی سیڈ چے بچیا تا او کا آئی ایم سپورٹنگ یو ان ایوری سنگل تھنگ نو شروع شروع کدا او چے آئی بینگ اے فرسٹ فیمل بلاگر چے ماتب ان ایونٹس ایز وی وی آئی پی گیسٹ پہ رہو گو تلما ٹو جسٹ یو نو شو می ریسپیکٹ ڈفرنٹ یونیورسٹی سا مائی چینل باندھے ڈک ٹیک یونیورسٹی والا بلاگ ہم دے تو اگے کے بدا عجیبا لو بابا چھ لکشن تے پرابلم بدے کہ اوکے ال تک بہ آل بوائز بہ بلاگرز ہو ور ریپرزینٹنگ ا پازیٹیو امیج آف پشاور اور آئی واز دا فرسٹ فیمیل نو تول الکانو کے سنگل فیمیل ما تخپل ادا سے عجیبا بخکار ہے دو چھ پورا پہ خبر نہ بدا صرف اولنی فیمیل وام او پورا الکانو کے بوام
خا انسا ما دے دی یوٹیوب نساس یو سو یو دو ویڈیو گانو نساس آوازونا راخستی دی نرازے اور دون کو تبے وارو چی انزا سنگا ولاگنگ کی
Peshawar City, which is also known as the city of flowers, has a really special place in my heart. The trip had started from Hayatabad, Peshawar. We followed the route straight that leads to Kharkhano Market.
Dekhna hai to dekh lo aur agar nahi dekhna to phir kat lo. Acha hum ja rahe hain Kharkhano Market Peshawar. اور اٹس لائک اے ہول سیل مارکیٹ ان پشاور اٹس ویل نون یہاں پر انٹرنیشنل چیزیں بھی ملتی ہیں اور لوکل چیزیں بھی ملتی ہیں سو لیٹس گو
راستے میں ہم لوگ چھلنی لینے کے لیے رک گئے کارخانہ مارکیٹ جاتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ ریسٹورینٹس نظر آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ فیکٹریز نظر آئیں گی
اور دن کو سروے پروگرام دے انزا خان زمونگا ملمنہ دا یو بلاگر او بلاگر دا داغوی یو سوغا گنو چی تاستم واورول انزا تاستا واپس رازو زبا تپوسو کم تاس چی کل دادا سے ویڈیو گانے جھوڑا وینو کہ امرا او دا ہر سا بیا تاسو دا وڑو لو دا زیمواری سو پورا کئی
دا تاستا پتا دا یو سیکرٹ خبر ازا دے چی زفل پورا بلاگ چی دی کنا آئی ریکارڈ دیم آن مائی فون
دا سوا
دا کیمرا یوز نہ ساتم دا از آئی فون سره ریکارڈنگ کوم
اخپل کوي هر څه
جی اخپل کوم هر څه
ډیر ښه ډیر یو اوریدون کی ټلیفون کړی دی
زما سیما بټخیل له خوا سلامونه او احترامات زه به د دې میلمانی نه پښتنه وکم چې د دې یوټیوب چې کوم چینل دی دا به موږ په کم نوم باندې سپیسیفیک سپیل
زما خو چینل نوم چې دی اټ از انزا خان بلاګ انزا اے ان زد اے ایچ اور خان کے ایچ اے این بلاگز وی L-O-G-S, Anza Khan Vlogs. یوٹیوب باندھے پیج ملاؤ شی آگے سبسکرائب کئی لائک کئی بیل بٹن دباؤ کئی ویڈیو اپلوڈ کم آتا ملاؤ شی
ادوی دلچسپ ذکر کو نو سیاد دیتا
ما یوز بلاگنگ کولو ریکارڈنگ می کول ان خیبر میڈیکل فن فیئر ز خپل خیبر میڈیکل یونیورسٹی سره زما یونیورسٹی افیلیشن دے نو ز الټنا میڈیکل سټڈیز پرسیو کوم لگی ما ان پشاور
بالکل
نو کہ خیبر میڈیکل فن فیئر کے آئی واز جسٹ بلاگنگ او اگے کہ بیا کسان راغ ہے زما فالوورز ما غی ٹائم کی دے جات کم او راغ ما تے جنکیان ولکان اینڈ اگر تو تاسو اندخان بلاگز یی تاسو یوٹیوب باندې چینل دے مونږ تاسو ویڈیوز کتلی دی ډیر ښه لګی مونږ باندې او تاسو مونږ انسپایر کړی یو چې تاسو زمونږ لایف کې چینج راوړلې ده تاسو زمونږ پرسنالټیز کې چینج راوړلې دي نو دا زما دیس واز لایک ون اف دی بیسټ مومنٹس اف مای لایف چې ما د چا لایف کې څه پوزېټیو چینج راوړلې ده
دا لایف سټایل بلاګز کې بیا تاسو څه کوي
او جی زه خپل لایف سټایل بلاګز کې ډیر زیات کسان چې دي کنه انټرنیشنلی او لوکلی هم هغوی ته دا پته نه چې جنکیانه په خبر کې څنګه اوسېږي کنه او وی دا وی لکه چې شکل کوک برګه کې بس بندې کړي دی او کور کې بندې کړي دی کنه تاسو منټاليټي واس کسان دی خو ساتلې دي او زه خپل بلاګ څو دا کنوې کوم چې ناٹ ایوری ون از دی سیم ډیر زیات چینج راغلی دی زموږ کمیونټي دا څنګه وی چې کوم کې وومن سپریس کیږي ډیر زیات زما نارمل بلاګز کې زه چې څنګه ګټ اپ کوم زه چې څنګه سټایل اپ نوم دا څه نه چې بس هر یو جنې په شکل کوک کې بند دی او بس سپریس دی او بس صرف سړی ګرځي باہر او خزے باہر نشی کرتے دے ما خپل کارخانوں پر بلاگ کے ما خپل ایونٹس والا بلاگ کے دا خولی دی چے بینگ ا گرل زے یواز ال تکے ایونٹ ستلی ام ویئر آل گائز ار پریزنٹ ما باندے چا دا سے پریشر نہ دے چولے ما باندے چا دا سے نن تاریخ پورے فالس کمنٹ نہ دے پاس کرے ز ماڈرن سٹائل ماڈرن گیٹ اپ کے زم چا ما ته سه نیگیټیو کمنټ نه ده پاس کړه
پاخره کې بدستا سره خو او ریډونکو د پاره سه پیغام وی
دا ورته وایم چې نیور گیو اپ لایف کې به تاسو ته ډیر زیات اوبسټیکلز راځي تاسو ډیر زیات رکاوټونه به راځي خلک به تاسو ډیر زیات ډیګریډ کوي چې تاسو دا شیزونه مکوي ته د دې شی نه جوړ دا هغه خو تاسو کې ټالنٹ ای تاسو آ ټالنٹ یوټیلایز ځکه تاسو په چا په خبرو کې رانه شي خلک به ډېر زیات راځي جیلسی فیکٹر ډېر وي پروفیشنل جیلسی ډېر زیات وي خو چې کوم تاسو کې ټالنٹ دی آ تاسو چې پروڈیوس کوي بیا چې کله خلک انسپایرډ شي او چې تاسو ته کله دا پیغام ملاو شي چې خلک تاسو نه ډېر انسپایرډ وي او خوشحال وي او تاسو یو پوزېټیو میسج لګی خلکو ته تاسو ته به انټرنل ساتسفیکشن کیږي
تاسو سره خبرو ډېر خوند کو ډېر مننه
ډېر مننه
موږ سره لا په خبر انځ خان ملمنه و موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې به لنورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د خدای په امان اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزي نن په پروګرام کې اوره چې په افغانستان کې څومره خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او څومره پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي په خبرونه کې دا هم اوره چې انټرنیټ کاروونکي پر ټولنه څه اثر لري او هغه ټولنې چې پکې د لیک لوست کچ ټیټ وي هلته ځوانان څنګه دا سختریزه او نورو ناقانونو ډلو اغیز قبلوي خبرونه په میر ساحل جوړه کړې ده چې د هرې جمعې او خالی په ورځو یې اوره
پر ټولنیزو شبکو د هویت بدلېدو موضوع ولې جدي ده افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کنه د افغانستان انټرنیټ کاروونکي پر ټولنې او کورنۍ اغیز لرلی شي او څنګه په افغانستان کې حکومت یا سیاستوالان د ټولنیزو شبکو له ارزښت څومره خبر دي او تر اوسه حکومت آیا له سفتري زړلو څخه د ځوانانو ژغورلو په مخه څه پروګرام جوړ کړی یا اقدامات کړی دي او کنه دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سفتري خبرونه کې څېړو له مشال رادیو سره اوسئ
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي.
تقریبا 3.1 میلیارډ کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارډ زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیونه زیات ټویټر کاروي.
په خبرونه کې راته شنونکي ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننه وځي نو هویت یا پیژندګلوي یې بدلیږي.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیز یا فزیکي نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې لري، فزیکي نړۍ کې لري، دا بدلون مومي.
تاسو خبر شوئ چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې و خبره نشي کړای، نو د جعلي آی ډي ګانو له لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. همداراز د جعلي آی ډي تر شا هم یو واقعي او طبیعي کس ناست وي.
ممکن تاسو ته هلته په فیسبوک یا په ټویټر کې آی ډي فیک آی ډي وي، یو څوک چې نومي نه وي، اما په حقیقت کې دغه شاته یو کس ناست دی، فزیکي حضور لري، خو صرف تاسو یې نه پیژنئ.
په تېره خبرونه کې مو اوریدل چې په غربي هیوادونو کې زیاتره ځوانان له فیسبوک د داعش ډلې لیکو ته ورجذب شول.
هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یوځای شوي دي، 40% د فیسبوک ته لاره یوځای شي.
پوهان غني چې پر ټولنیزو شبکو د مستعارو نمونه او پاڼو له لارې خلک د ځوانانو افکارو بدلولو لپاره ناست وي.
فقط دې ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیز میډیا سره ننوځي، هویت یې بدلېږي، بې دفاع کیږي، دوی ته ناست او دوی غواړي چې د خپل دام کې ولیږي.
نن په خبرونه کې د هویت یا پیژندګلوي موضوع نور پر مخ بیايو، او بیا د ټولنیزو شبکو د دې کارونکي او په افغانستان کې د اثر په اړه غږیږو. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لکونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او بیلابیل ټولنیز شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټویټر وغیره کاروي. خو د افغانستان د انټرنیټ کارونکو شمیر د سیمې یا پرمختللو هیوادونو پرتله خورا کم دی، ځکه چې هلته له لسیزو راهیسې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ د هیواد د وګړو ژوند ځپلی دی، او په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت انټرنیټي بېخبینا یا انفراسټرکچر خراب یا کمزوری دی. هلته زیاتره خلک د موبایل ټلیفون انټرنیټ کاروي چې بیا یې زیاته ده، او رفتار یې هم د تاري انټرنیټ یا نوري فایبر له انټرنیټه کم وي. همداراز په افغانستان کې د انټرنیټ کارونکو د کم شمیر بل مهم لامل غربت او د لیک لوست ټیټ کچ دی. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه ایمل جلال وای، د ټول افغانستان پر کچ انټرنیټ ته په لاسرسي لرونکو کسانو کې یوازې 9% ټولنیز شبکې کاروي.
د 2013 کال د ایشیا فاونډیشن راپور دی. د دې راپور په اساس باندې د ټول افغانستان د نفوسو یوازې 14.3% پورې انټرنیټ ته لاسرسي لري. د دې نه 9% سوشل میډیا کاروي، د دې د جملې نه 9% فیسبوک کاروي، او یوازې 3% ټویټر کاروي. د همدغه شمیرو په اساس چې ما بیان وکړ، دغه سوء تفاهم باید د منځه لاړ شي چې هر چې په فیسبوک کې لیکل کېږي، په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي. د سواد کچه دومره لوړه نه ده، د انټرنیټ تل د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده، حتی برېښنا د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده چې فیسبوک یا ټولنیز میډیا د افغانستان پر ټولنیزو افکارو باندې یا په عامه ځانو باندې اغیز وکړي.
خو پر ټولنیزو شبکو د افغانانو د کم شمیر معنا دا نه ده چې ګواکې هغوی اغیز یا اثر نشي لرلی. د جلال په اند تر اوسه دا البته معلومه نه ده چې آیا سختدریځه ډلو د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان کې ځوانان خپل هم فکری کړي یا یې لیکو ته جذب کړي او که څنګه.
دغه کسان چې دوی فیسبوک ته لاسرسی لري، دوی په عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکي ژوند ټولنیز سرکلونه لري، حلقې لري، ملګري لري، دوی مور او پلار لري. هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی خویندې ورونه لري، دوی په مکتب کې هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی ورسره اړیکې لري. هغه آیډیاګانې چې دوی د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي، او فزیکی ژوند کې هغوی سره هم شریک دي. د فیسبوک یا د ټولنیز میډیا هغه اغیز یوازې دغه د 9% پورې محدود نه دی، اما تر اوسه پورې هم زه مطمئن نه یم چې د سخت دریځۍ په برخه کې یا د رادیکالیزم په برخه کې یا خصوصا د ترهګرو ډلو لخوا د افغان ځوانانو د جلب جذب په برخه کې ټولنیز میډیا څومره رول لري. هغه رول چې داعش په اروپا کې درلود، دغه رول سره د مقایسه څومره ده، په دې زیات هم مطمئن نه یم.
ایمل جلال د چین مثال ورکوي او وایي هلته حکومت د بهرنیو افکارو د خپرېدو مخنیوي او له دا د ټولنیزو رسنیو لاله د ځنو خبرونو د نخ پراوی په مخه مجازي انټرنیټي پوځ یا سایبر آرمی لري.
په دې برخه کې خصوصا چین مجازي اردو یا سایبر آرمی چې لري مشهور ده، ځکه هغوی د سنسورشپ په برخه کې د خارجي افکارو، خصوصا د غرب نه راتلونکو افکارو د مخنیوي په برخه کې هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی دی چې ورته سایبر آرمی وایي یا مجازي اردو وایي، ډېره زیاته مخصوصه ده. اوس په تاسو پوهیږئ، عملا همدا اوس په سینیانګ کې د مسلمان اویغورانو په وړاندې یو ډول زما په نظر باندې نسل وژنه روانه ده، اما ډېر کم کسان دي چې په دې اړه باندې معلومات لري چې واقعا هلته څه تیریږي. دا د همدغې د سایبر آرمی د برکت دغه بلاکیج دی چې نړۍ نه خبرېږي د دې مسالې نه.
جلال وایي په افغانستان کې حکومت د سخت دریځ افکارو د مخنیوي په موخه پر ټولنیزو رسنیو هیڅ بندیز نه دی لګولی. دی وایي اصلا حکومت، چارواکي او سیاستوال د ټولنیزو رسنیو د ارزښت قائل دي، او د فیسبوک چلوونکو په نوم اصطلاح یې
چې چارواکي او سیاستوال ځنې کسان د تبلیغاتي چارو لپاره کاروي.
د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي چارواکي، د افغانستان هغه سیاسون چې په شکل د اشکالو یا په اپوزیشن کې یا په خپل داخل په دولت کې د اقتدار سره مراوده لري، راکړه ورکړه لري، دوی د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې پوه شوي دي. دوی پوهیږي چې ټولنیز میډیا اوس د ځوانانو د افکارو د لارښوونې یا د افکارو د مدیریت په برخه کې څومره مهم دي، دوی پوهیږي. مخکې ساعت ما د چین د سایبر آرمی مسله وو یاده کړه، تاسو په حقیقت کې دغه فیسبوک چلوونکي یا دغه اصطلاح یا دغه اصطلاح په محور کې کسان چې راټول شوي دي، ګروپونه چې راټول شوي دي، دا د هماغه سایبر آرمی یو بل ابتدایي عنعنوي دودیز ورژن دی.
آیا په افغانستان کې د انټرنیټي شبکو کارونکو د سولې لپاره او یا د جمهوري ارزښتونو دودولو او ډیموکراټیکو حقونو لپاره له ټولنیزو شبکو کار اخلي، او آیا د دې له کبله څه خوځښت او غورځنګ پیدا شوی او کنه؟ جلال وای تر اوسه داسې هیڅ نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې یو ځای شوی وي او د جمهوري حقونو لپاره دی کار کړی وي. دی ګڼي چې افغان انټرنیټي فعالان یوازې د کمپیوټر تر کیبورډ محدود دي.
په دې هیڅ شک نشته، حتما اثر لري. اما آیا دغه اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ لکه موږ چې په د عربي پسرلي په وخت کې ولیدل، په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو، موږ د کیبورډ اکټیویستان یو. زه مطمئن نیم چې فیسبوک د جوګه دی چې یو مظاهره دی ترکیب کې.
پر دې هر څه سربېره په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکو پر ټولنې اغیز لري او لرلی شي. خو جلال وای په افغانستان کې د انټرنیټي سواد نشټوالي او د لیک لوست ټیټ کچ لکبل ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي او مخامخيږي.
تاسو کابل کې لاړ شئ، دلته د پلیخشتي څنګه یو لوی د موبایلو مارکیټ دی. هلته داسې ځوانان دي چې اصلا اساسي سواد نه لري، د کلو نه راغلي دي. 50 افغانۍ په 100 افغانۍ باندې دوی د فیسبوک آی ډي جوړيږي. یو کس چې خپل عملا سواد نه لري، یعنی د ورځني ژوند نه دی خبر نه وي، لیک لوست نه وي زده، دا په ډېر اسانۍ سره 50 افغانۍ باندې فیسبوکي آی ډي خلاصي او به دې ته الته ورته کیږي چې ته ملګری څنګه په دې کې داخل کی، څوک پکې ونیسي، څنګه وکي، یا د بل ملګري نه مرسته اخلي. او همدا کسان دي چې په مجرد د دې چې دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه له لاسه ورکړي، دوی به دفاع کیږي. دوی چې به دفاع شو الته کړای، دوی ته په مورچل کې ناشته دي او دوی په دام کې اچي.
د ټولنیزو چارو پو او فعال ایمل جلال زیاتوي چې پر انټرنیټي شبکو د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې حکومت او مدني ټولنه دواړه د انټرنیټي سواد په برخه کې کار وکړي، ځکه چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیزې میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سختریزې ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو څه نه څه یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شینه کنټرول کړي. دا یو مسله. دویمه مسله او اساسي مسله زما په نظر باندې دا د پورې اړه لري چې تا ته وایي چې ته سوشل میډیا تخل وکاروي. دا یو بل مهمه اصطلاح چې انټرنیټي سواد وایي، انټرنیټي لیک لوست وایي. انټرنیټي لیک لوست دا دی چې کله داخليږي، کله کیبورډ باندې کېني، ته باید په دې باندې پوه شي چې کوم مضر محتویات دي، کوم ستا په ګټه محتویات دي، د کومو نه ته استفاده کولی شي، د کومو نه نشي کولی. په افغانستان کې زه متاسفانه هیڅ تر اوسه پورې کوم برنامه یا دولت نیولې یا مدني ټولنې نیولې چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
اوریدونکو، دا وه د ټولنیزې شبکې او سختریزي نننۍ خبرونه. نن تاسو خبر شوئ چې په افغانستان کې شاوخوا 13% خلک انټرنیټ لاسرسی لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. په هغه هیواد کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي، او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. تاسو خبر شوئ چې تر اوسه داسې هیڅ ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې د سختریزو ډلو لیکو ته ور جذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي، چې د مخنیوي لپاره یې باید مدني ټولنه او حکومت دواړه خلق د انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو لسم او ګټور استعماله خبر کړي. دا وانه نه خبرونه اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزی شبکی او سختریزی
سوک می د جام ملګری، سوک می د غزل ملګری، سوک می د جام ملګری، سوک می دا غزل ملگری، سما پدے کر کے بلہ تیدا
دمه پل ملګری سما پدې کاکي بها دمه پل ملګری چاخ پی ماتی وی دچا لاری کملا ماتوا چاخ پی ماتی وی دچا لاری کملا ماتوا ما پتر سو پورے تزا سوری تا دسوری